کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانګ زمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري اژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 879 میلیونه 600 زره ډالر کیږي. ښاغلی مومند دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږه کوونکي اداره یا اوچا پرون په یو ټویټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې 3013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 3400 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 اور 10 د خپلې کورنۍ له غړیو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړیدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی، موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبه وویل د نړیدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړیدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. رابه شو د پروګرام مطالبه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمه اغېز لري او دغه ستونزې حل نه شي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبری رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگټن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستانی چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلی مشرانو یو 50 کسیز پلاوی 13 ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنوي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د زینو چارواکو له قوله ویلي دي چې د غپلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به ایواز له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي، دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیم اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان له بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولی دواړو غاړي خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیما یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو شوی و، سو دغو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیرې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشری د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینی غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي، ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدی په اړه بېخبري ښیي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستانی لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا پاړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پی ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال سانګې ته ویلي دي چې پاکستانی طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پی پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبریالان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبریالانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولای، لیکن بیا هم ډېر خبریالان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه، بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ور باندې راوستلی ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي، که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شل کلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو، او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پیری چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یوه نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخوانی مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیا ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 70 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو، او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسان مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو، او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. منان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له ده تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول، او دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر اسول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته 900 ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمیر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنشتي شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنگتن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللې وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوردونیتسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انسټاګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړی ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداری ورکړ چې یو شمیر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوردونیتسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خو د ده په وینا اوکراینی پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمې نیولې دي او د ښار په لور غځېدلې مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانی په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هر ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وشل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف فشتلی شي. دا له اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته به اجمالاً ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلې دي. د وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادیات شي حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د ښاغلي شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 460 تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیست په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیزې حوزې رئیس سید فضل احد هاشمي د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی، او دا هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یوه یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاری. اوروزګان کې روغتیاي چارواکي وایي په خوارزواکي د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لمړی برا شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي، لویدیز د افغانستان په وسنی تیار وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوی د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واک ته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورسپانه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه پاړه غوسه دي چې دی ورسپانې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللي. دا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتیدونکي اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله وو. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شو، او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر 2 میلیارډ ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړي توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوي بیروزګار شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقد پیسې کم دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوي واکمنې تر ډیره سختدریزي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشره او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتیاي چارواکي وایي په خوارسواکي د اخته ماشومان شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولي چې لمخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولای. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکي اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکي لامل خپل ژوند وبایي.
لوږی، فقر او غربت تر روغتون راوسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکي د اخته ماشومان دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومان او د وارډ ټول وتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتیاي مسولین وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکي د اخته ماشومان شمیر سلسله نه زیات شوی دي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک مشمانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر دول سپوري په خورځواکي اخته مشمان راځي.
تقریبا صرف علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسیږي منابع ورته، چې یا شیدې واخلي یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو ته چې مورې تغذیه نشي نو هغه شیدې به د کومې کوي، نو یو سوی تغذیه ماشوم یا خوارځواکه مور خوارځواکه ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس هم دا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکې زرمینه چې ماشومې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې 2.5 کلن ماشوم تر روغتونه رسېدلی دی.
وږی دی، دل وږی دی، دغه چارې ورته ورول وایي دا وږی چې ډېر کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی.
یعنی دا تو نهی تاسو نه لري چې تاسو دوی ته شیدې رانیسئ؟ دوی ته
یا دغه وس نه لرو، یو ورته رانیسئ چې بېخي مجبوره سو که نه یې وس نه لرو ولاکه
بونه وس. جان بی بی د ترینکوټ ښار اړوند د چلمګر سیمې یوه بله اوسیدونکې ده او څلور مسیانې په خورځواکۍ اخته دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسؤلین د خورځواک ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 12 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابې د کلي څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی رارسېدلی، زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی، نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی رارسېدلی. د دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرت الله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي امارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسې په کلینیک کې زنانه ډاکټر شته که نهشته. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او د 1م سیم څخه تر 12م سیم پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو درکوم. دلته 2 کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه دا هیله ده چې څنګه چې معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره هم کومک وکړي، نه څوک مواد وکړي نومونه لیکي او نه ورور څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. زما پښتنه دغه مالی باید دغه د چارواکو د شوالۍ څخه مغوښتنه ده چې دا نرخونه باید کنټرول کړي. نرخونه ډېر زیات جګ شوي، کارونه نشته دي او نرخونه زیات جګ دي. مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ وه، اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به غوړو ټاپ کړه 1 لیټر په 800، اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي وه، اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دي، روزګارونه نشته دي او ریټونه ډېر زیات جګ شوي دي. باید شروالۍ به د دې غم وکړي، ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغلی کلینر پریخې دی عزیزالله بدیمه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
د وس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو د خبرونو لنډیز ده. افغانستان ته د نوی میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسېده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو نوی مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره کتلی دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 10 ته لوړ شوی. موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز مو وارد کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام دوی مینیمای ته وړاندې به نور بسته خبرونه ولرو، خو تر مخ کې هرات ته ورزو. یو راپور له هرات لرو. د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمېر لویو ښارونو کې میرمنې او نجونې موټر چلوي. دا ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو لخوا د دوی په موټر چلولو محدودیت لګېدلی، خو بیا هم په دې اړه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. موټر چلوونکي میرمنې طالبانو غواړي چې د ښځو د موټر چلولو محدودیت په اړه خپل نظر بدل کړي او اجازه دې ورکړي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه فعالیت وکړي. د میرمنو لپاره د موټر چلولو د کورسونو خاوندانو چې د موټر چلولو د زده کړې وسایل په یو خوا کې راټول کړي، وایي دوی ته د طالبانو د ترافیکو ریاست لخوا ښځو ته د موټر چلولو د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د هرات په ولایت کې سیمه ایز خبریاله شیما وفوي چې لاسو کلونو ډیر موده کیږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیر ویره موټر چلوي. شیما له غوړزي څخه ډاری کې چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او لتون چلن سره مخ شي. نوموړي چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده، وایي که د طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نشي، داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره را سروي چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي څه به کیږي؟ د میرمنې مخ کې پرتی ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې به له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لوی ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډیر اثر لیدل کیږي، لږ شمېر ښځې د تزرخه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه، وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه. جواز تر لاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول دا یې له موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډیر کورسونه مې تعقیب کړل، د پرې چې ما ته خپل لیسنس واخیستی او ما کولای شوای په ازادانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکړم او خپل ډرایو وکړم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولای چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دی منع شوی، یعنی داسې کوم فرمان نه دی راغلی چې میرمن نس کولای موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منع کیږو. د بلې خوا د دې ویره هم شته چې طالبان د حکم تهدید نسی.
له یوې خوا که د موټر چلوونکو میرمنو شمیر ډیر کم دی، بل خوا د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د وروستیو تحولاتو او بندیزونو له امله تړل شوي دي. یوې میرمنې چې په هرات ولایت کې 15 کاله ښځو ته د موټر چلول ور زده کول وایي، اوس نه یوازې دا چې خپل کورس نشي خلاصولی، خپله هم موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي. دې کلونه کلونه د موټر چلولو په برخه کې له میرمنو سره خواري ګاللې او چلولې ور زده کړي دي، خو نن سبا خپلې هلې ځلې له خاورو سره خاوري ګڼي. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د ښځو د موټر چلولو حق دې په رسمیت وپیژني.
طالبان آمدن ما بش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
له حقی ورزی چی طالبان راویلی دی پا لوحو که ما ده خویند و پا برخ رنگ و حلی. ده حقی پر زای ما ارون علی کلی دی. در تو ده طالبان لخال کمیسون زی سرمخ نسو. مخ که دیر خوشاله هم. کار تطلم. خووس په کور ناستایم ډیر راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له 9 میاشتو زیاته موده کیږي، خو لا هم لوام تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. ښځې اندېښمنې دي چې هسې نه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسیږي. موټر چلوونکې ښځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لرې خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالې بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي، او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یوه جوړه سوې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو، او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونې او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړی ده، له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، تعلیم حق چا نه ده ورکړی. تعلیم ستنه په افغانستان کې حکما حقه ده، ورته کوم ځای نه حق د ښځو به اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره، د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتلل دغه نه واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسې د شیر محمد عباس تانکزی خبرې واورېدلې. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خپرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبرې پیل کړو. شایسته جانې، خپرونې ته ښه راغلاست، او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د لاریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته ورځین کته ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم.
نن ورځ مونږ سبا نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلې شکریه حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریه جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمن نه کوي، او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو تر اعظم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی. صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون، په دغه کې تاسو غشتنې څه وې؟
زمونږ یا اعتراض ډیره ښه مخته لار تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله، مونږ ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پاراګلس ولر هرې خوا، زه پات سم ځکه یو درې دانې د خوانځي شاګردان ماسره وو، ځکه زما زړه نه سوچ هغوی پرېږدم. د دې خاطر دوی چلن اصلا دوی تغییر کړی نه ده، دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. لکه درته وایم، دوی دونه کوي، دونه زره د ښځو لپاره، د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي، اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري. څنګه دوی سره رویه وکړي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ، ولې تاسې داسې کوئ؟ وایي تاسې دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسې دغه ښځه یاست او تاسې غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړي، او تاسې ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما ویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي، او مونږ خپل دنده ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمونږ کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پراګنس ولاړي، زه یو پاتسم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه ویډیوګان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم، سمه چلن نه وو، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه، د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسیږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو، څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای، نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلن وکړو ما سره، زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه، ټلیفون دې رانه کړه، نه تا باندې فایر کوم، وژنه مدي. بیا ما ورته وویل کوجنی وژنه زه د امدی هواد بچی ما کمر سم مات هیڅ کوم غم نشته نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ نه کوم موږ دې سره څنګه وکړ کله پوری داسې وضعیت اوسی
ستاسو غشتنه اصلا په کوم برخه کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غشتنه کوله د دې لاریون دلاري شوزو چې لاریونونه وکړل هغه هم نیول سوی دي او زندان ته لیږل سوی دي ډیرې داس دي چې برته له زندان راووتي بیا د رسنوي سره هیڅ خبره نه ده کړې تاسو آیا بیر نه لری چې د باندې راوځي یو لاریون کوي دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم
و دا خو د بیا خبره ده نو تر کله پورې مونږ از مونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو خپل غاک ونه باسو کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي هر شي چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره ویلي مونږ خپل امر اساسي اولیه حق غوښتل دي دوی نه مونږ اضافه دا نه دی غوښتل چې دوی دونه بندیزونه د خزه باندې راوړي
مننه ډیره
او زمونږ همکارانه دي چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده زمونږ امغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده غوی خوشی کړی بیا غوی باندې خدا کوم جبري تحمیل چي ویل دوی نه اعتراض اخیستل چې دوی بیچاره خپل کولی نسی امغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي داسې دوی کړی ده او دوی ځکه رسنۍ د شای نه پریده چې دوی نوې دوکان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي او باید څه مو نه پیژندل شي ځکه دوی سم په قانون په شی باندې دوی نه پیږي
شایسته جانی مننه زبیرت تاسو تر اعظم اغلی حیدری تاسو ووریدل چې شایسته جانی ویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي تاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي
بالکل دا خبره رښتیا ده دا خبره جهان هم جهان ته هم ښکارا ده مونږ ته هم ښکارا ده وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل ماینس کې سره جوړ نه دي دوی په خپل ماینس کې سره اختلاف لري هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په ماینس کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي کله چې وه خبره وکي نو خلک خوشحالي چې زه ګوندې دغه کار دوی تر سره کی مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالات جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري هم غلط روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي او د دې په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي د تجمن وي بل مخې طالبان دي چې هغه بعضي هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي د دې بعضي طالبان چې دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي
مننه حیدری صاحب شایسته جانې تاسو ووریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دی یو هغه چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیسي او هغه نورې بیا دا کار نه کوي تاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیول غواړي پر هغه چې پر افغان جنوب باندې د شونځي دروازې تړلې دي شذې له کارو څخه استل دي به برخه کړي دي او همدارز نور ور باندې محدودیتونه ورس په ورس زیاتوي لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباری کړی دی تاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای شي چې دا نور قانې کړی چې د افغانانو خبره واوري
مهمه مسله هدا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله زما په نظر نو همداسي ټولنه جامعه او دهی و جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کې خپل ځان اصلاحات را نوړي زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی خپل منځ کې دا خبره نه کوي ولی نه کې نه د جلسه دا کانفرنس ځای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده اوسنی خزنه ټول تحصیل کړه او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي دا هر څونه مشکلات ستونزه ووسی دوی حلولی سي دا رقم نه دي او دوی چې تر څو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ هم نه جوړيږي همداسې ګډوډي به ووسی تر اخره پورې تر هر وخت دوی چې هر څونه زیار وباسي هر څونه هر چیرته ولرسي هر هیواد چې دوی کومک وغواړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري
حیدری صاحب ستاسو خبر بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو وورېدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او دغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکشي کې استازي توب ولري د شذو پګډون ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان او شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي خپل په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه غواړي وکړي د افغانستان خلکو باندې خوځو باندې ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده ایس کله طالبان نه منی دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرنی دي هیڅ کله د افغانستان خلک ته نه دي دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شدي هم وي
دغه څه دا فکر نه کوم چې خزه ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي په دې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالت چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خود ته حق ورته پاینده کړی
که طالبان ګوایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم د راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښي او ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشه چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې وکړو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي نو دا څنګه کې داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده بیمانه ده سکه مخکې په جمهوریت کم ډیره جرګه دایر سوز ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایر سی هیڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال او خپل من جوړ رسی او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او خځه ته حق ورکی او خځه پری دی خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری دی خوندې ته ولر سی هم د ټول کارونه زما په نظر جوړیږي که هر سونه غونډه واخلي دوی هر سونه کانفرنس د جرګیا شاید دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فائدہ ده دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزه او نارینه او خزینه ته فرض ده حق اخستل ده خلکونه ده نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او نه پریدي چې خبر وکي دا چې پر اسنه یو ده خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نشي ده خزه سره کینه مذاکره وکي او باس وکي
شکریه جانی د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لري لکه یو دوه درې دغه کوم مهمه غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ تاسو به اسلام نه به اسلام د اتخوي کړ چې مونږ اسلام مس مونږ مسلمان مس مونږ هم مسلمان یو خو تاسو چې اسلام به هغه کار وکوي تاسو دې چې اسلام وي هغه مکوي تاسو په بل لار باندې روان یاست یا هغه حقوق چې خدای پاک خزه ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بل دې چې اسلام تاسو وي بل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ تاسو ولې دسې کوي ولې دغه څه د خزو ټول اوراس نه تاسو د خزو په حق باندې تاسو مونه نسی کله وای چې حجاب واغونده کله وای چې ماسک واغونده کله وای چې دا کار کله وای چې دا کار وکړ اول تاسو د فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پارنه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه کوي طالبان نه ما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً خلک پریږدي خپل امغه دغه ځپلی ژوند ته پریدی دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریدی نور دین مزاور وی ولی دغه څه کوي انجونې پریدی چې مکتب ته راځي د خزو حقونه ورکړي
مننه شایسته جانې تاسو هم کپه دی برخه کې دوه خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونی خو تاسو ک طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح
زما غوښتنه ده زما غوښتنه نه شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو هم دا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند پریدي ژوند وکړي پریدي د خلک د اسلام را هغه د اسلام را ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه او ټول موږ د خپل هیواد هم د هیواد غړي وې بچیان یو هم دلته ژوند وکړي خپل هیواد ته خدمت وکړي د هیواد اقتصاد په حق را فکر وکړي او عام شمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تختی ماجرات ونه کړي بس دي نو تر کله پوری داسې جنگونه مونږ بيخي ستړي سو یو در اوسه نه تر وخت د وخت نه پلارجن می چې کتي کوي هم داسې جنگ روانه ده تر اوسه پوری مونږ ستړي سو یو نو بس دی پری دی مونږ آرام ژوند وکړو خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه ډیر شان خود دوی نه دی غوښتلې زمونږ هغه حق راکې زمونږ حق ده بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غوړو نو چیرته وغوړو مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو چیرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دینو په خپل منځ کې جوړ راسي په پریته خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي خو انجنونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې د مونږ بل نسل همدا سي بې سواده پاتې سي
ډیر مننه اوریدونکو د نور بس ته خبرونه وخت هم پای ته رسیدل زموږ له ملمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا کوکڑا گلا میز کوکڑا